2022 په نوم قانون د عملی کولو ژمن. السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اگست میاشتې ومنېټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د سهار لسو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمی پاړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفتوار پروګرامونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. ټولول خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا حکومت وای پټوله صوبه کې د کورونا وایرس ویکسینو مرکزونه زیاتوي. سپریم کورټ پر ایمیر خان کې د اندوانو مندر بریټ کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی او چارواکي وای د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس ویکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې. د صوبې د صحت محکمې کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې قبایلي ضلعو کې هم د کورونا وایرس ویکسینو لپاره پوره انتظامات کړي دي.
ودری قبایلی ضلع د سیدی چاغي خپل ټارګټ مزيات کوي. سیدی چاغي خپل ټارګټ ترسيږي. یو دوه ډیسټریکو کې لکه مثلا شته خو آی ته موږ سپورټ ورکو ان شاء الله. نو دا به مر روان یو څو ورځې کې خپل ټارګټ به چیف کوي.
دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس ویکسین شاوخوا 250 مرکزونه دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سارکامي ادارې لشمیرو تر مخه د اگست تر ومه په ټول ملک کې تر 3 کروڑ او 350 لک زیات کسان مکمل ویکسین شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ پر رحیم یار خان کې د هندوانو مندر بریټ کې د ککړو کسانو په سم د سیتوګه د نیولو امر کړی. پرون د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې دوه کسیزه جرګه د رحیم یار خان د مندر پیښې از خود نوټیس اوریدنه وکړه. د اگست په 15 د پنجاب د رحیم یار خان په بونګ نومي کلی کې ځینو بل وګړو د هندوانو په یو مندر حمله وکړه او زیان یې ورته ورسو. د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د ژوند له مختلفو برخو سره تعلق لرونکو د پیښې غندنه کړې. پرون په قومي اسمبلی کې په متفقه قرارداد کې د پیښې غندنه وشوه. په قرارداد کې ویل شوي چې د پاکستان په آئین کې د اقلیتونو حقونو خوندي ساتل شامل دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د لږکیو او مذهبي ځایونو ته نقصان ورسوي. پاکستان مسلم لیگ نون ویلی چې په برتانیې کې د خپل رابر او پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولې. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورگزی پرون په اسلام آباد کې خبري هوندې ته ویل چې نواز شریف د برتانیې کورونو چار وزارت په طبي بنیادونو د شپږو میاشتو لپاره د خپل ویزې غزولو لپاره درخواست لیږلو چې هغه د ځینو اعتراضاتو په بنیاد رد کړي. ویل د نواز شریف وکیلانو اپیل جمع کړی دی. د پاکستان حکومت برتانیې الخوا د نواز شریف د ویزې د نه غزولو پریکړې هرکلی کړي او ویلي دي چې هغه باید پاکستان ته ورشي او د خپلو مقدماتو دفاع وکړي. وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال کرمر جاوید باجوا سره د پیښور کور هډ کوارټر دوره کړې. د پاکستان پوځ د اړیکو ادارې په بیان کې ویلي چې د دورې پر مهال عمران خان ته په امنیتي صورتحال، په پاک افغان پوله د امنیتي ګامونه او په زمشو قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي منصوبو په اړه معلومات ورکړل شو. په بیان کې ویل شوي چې وزیر اعظم عمران خان په بارډر مینجمنټ یا په پوله د نظم او امنیت لپاره په پورته شوو ګامونو د اطمینان څرګندونه وکړه. دغه موقع د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان حواله وزیر محمود خان هم موجود و. چارواکي وایي د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. د ولایت یو چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه کنګو لسوالۍ ونیوله چې د مرکز زرنج ښار 40 کیلومتره کې پرته ده. د چارواکي په خبره په دغه مهال طالبانو 15 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. طالبانو په ټولنیزو رسنو کې تصویرونه خپاره کړي چې ګواکې د زرنج په 15 کیلومتره کې دي. دغه چارواکي ویل چې ایران پرون د افغانستان پولیس ته نږدې د دې هیواد کډوالو ته یو کیمپ هم جوړ کړی. یو بل چارواکی هم چې نوې غوښتنې نومې خبر شي مشال ریډیو ته ویل پرون ماخام رئیس خلک څه کوي چې د زرنج ښار پرېږدي. د لومړی ولایت چې مرکز یې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. او د امریکا پوځ او د نړۍ اوستر او سنتي هوادونو سازمان جی 7 د پرون په ایران تورو لګو چې د عمان په نړیوالو بو کې په یو ټانکر د تیری اونۍ په حمله کې لاس لري. د امریکا د پوځ مرکزی کمانډي ویل چې په بحر عرب کې د مرسر سټریټ په نوم د تیلو په یو ټانکر د ډرون حمله شواهد یې راټول او معاینه کړي. په دغه برید کې یو برتانوي امنیتي ساتونکی او له رومانیا سره تعلق لرونکی د کشتۍ کپتان ووژل شو. په بیان کې وویل شول چې د ماهرینو په خبره هغه بے پایلټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه. په انال کې جی او هیوادونو په ټینکر د حمله غندنه کړې او دا یې غیر قانوني برید بلل دي. یو برتانیې میشته کمپنی د دغه کشتۍ د نظم چارې پر مخ وړي چې مالک یې یو اسرایلی شتمن تن دی. د برتانیې، کینیډا، فرانس، جرمني، اټلی، جاپان او امریکا بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې ویل چې ټول شواهد د ایران طرف ته اشاره کوي، خو تهران په برید کې د لاس لرلو نه انکار کوي. د دې مهال پورې د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. ساسو پام اوس لومړی رپورټ په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین لپاره په سپتمبر کې نور مرکزونه پرانیزي. دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس 350 مرکزونه دي. د صحت محکمه چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال ریډیو ته چې په صوبه کې لا وسل وخت لکو زیاتو کسانو د کورونا وایرس واکسین لګولې دي. نور تفصیل لا ګلیا زاورو چې د پیښور د اوسیدون کی پغه پہلی کی شد کورونا وائرس ویکسین یې لګولې.
د دې ویل چې موږ کارت بلاک او دا کو کارت او رسته د ټول پروسس د موږ انتقال او د ټول مسله جوړیدنه د وجو لګو کنه.
دا غږ د پیښور په یکتوت سیمه کې د یو دکاندار وو چې نوموړي له هغې وروسته د کورونا وایرس واکسین لګولې چې حکومت د واکسین په اړه د پوهاوي کمپاین پیل کړ. د نورو اقداماتو ترڅنګ حکومت د هغه کسانو موبایل ټلیفون سیمونو د بندولو هم ویلي چې د واکسین لګولو انکار دي. رحمت الله وای واکسین لګولو وروسته یې اندېښنې ختم شوې.
دیو خو موږ باندې لازور خو نور راغلی کنه، خو بدې له وجې موږ ولګ نو دی باندې خلک تضاد خبرې کوي. ګن څوک سوی څوک سوی دغه وجه باندې څوک وایي صحیح دي موږ لګولي دي دا خبره یې کوله. په موږ یې تاثر خو اعلان نه دی کړی. نو
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په ټولو صوبه کې د کورونا وایرس واکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې ده. د صوبې د صحت محکمې کې د کووډ 19 ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله د اگست پر شپږمه مشال اړتیا ویل چې دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین شاوخوا 350 مرکزونه دي. نوموړي ویل چې په سپتمبر میاشت کې به د مرکزونو شمیر زرو ته زیات کړي. ډاکټر اکرام الله دا خبره هم وکړه چې په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین لپاره موبایل یا ګرځنده ټیمونه جوړ کړل شوي دي چې لری پرتو سیمو ته ورځي. د ویل قبایلي ضلعو لپاره یې هم د کورونا وایرس واکسین لپاره پوره انتظامات کړي.
قبائلی علاقوں کی سینٹرلی کمی لگی پدی بانی دی چی آغازے کی دا نیٹ کوریج نشتا لمز دغری نو آل تا موگا زیادہ تر موبائل ویکسینیشن کو مو خل دی چوز تا ویلی دی چاگی موبائل ٹیمون جوڑی او اغری علاقوں کی لیں انو زمونگا دستگی دی چی آگی دکم ٹارگٹس مونگا ورکڑی دی گنا زمونگا ٹارگٹ چھدے اغا 1,00,000 doses per day for the first doses. نو الحمدللہ ہے کہ زمونگا قدرے قبائلی ضلعے دسیدی چاہی خپل ٹارگٹ مزیاد کئی سیدی چاہی خپل ٹارگٹ ترسی گی یو دو ڈسٹرکو کے لگا مطلقشتا کو آئی تمونگا سپورٹ ورکو انشاءاللہ نو دا بمرا روانی و سورز بکی آغا خپل ٹارگٹ بری چیف کئی.
دا کرونا وائرس دا واکسین پا آلا دا ناسم و معلومات و مخنیوی لپارا هم حکومت اقدامات پورتا کری. پا دیکھ دا سرکاری ملازمینو لپارا واکسین لگول لازمی گرزول شبی. دا پیخور یا اسودین کے مکرم خان وائی دا واکسین پا آلا دا ناسم و معلومات و مخنیوی لپاره پوهاوی ته ضرورت دی او د خپل هم واکسین لګوي.
منګه کوټ به ولي ګل نن سبا کې پېښ چې واپس راغلو نو به د افپات از من خوا سره ډیسپنسری د کنه د دینه به ولګ دې د لپاره ضروری ده چې سیادت د لپاره خپل ځان د لپاره خیال وکي او د نورو خل انسانت خیال وکي. جی خالي دغه نه چې ټول انسانت خیال وکي دا ده چې دې د لپاره دغه وشي دلته لیکچر وشي پرچال وشي نو ان شاء الله وبشي دا د خلکو شروع کړي زاده خیره.
د خبر پښتونخوا د حکومت له شمیرو سره سم په صوبه کې له وسل ویختو لکو زیات کسان واکسین شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار قامي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر شمیرو تر مخه د اگست تر 15 پورې په ټول هیواد کې 3 کروڑ او 200 لکو زیات کسان واکسین شوي دي. تر دې مخکې د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر ویلي ول چې په یو ورځ کې تر 100 لکو زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس واکسین لګولو هدف یې ترلاسه کړی دی. په پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون کې کې د کووډ 19 ناروغي د لیبارټری مشر ډاکټر یاسر یوسفزی وای د دې ناروغي مخنیوي او ختمولو لپاره واکسین ډیر زیات ضروری دی.
دنیا کی تباہی کرے وہاں وہ ویکسین دے وجہ نہ ختم شو پولیو دا سے مرض دے دنیا کے ختم دوتا ڈیر میں سے دے اور ہم دے ویکسین دے وجہ دے نو کووڈ ویکسین ہم دا سیٹا شو کئی لوگ سے ہسپتال انہوں دا پتہ لگی کہ چا ویکسین کرے نو غی خلق دا کووڈ ہاسپٹلائزیشن یعنی ہسپتال کے داخل دو شرح یا دا کووڈ دے وجہ مرگ شرح انتہائی زیاد کم شوے دے نو کووڈ ویکسین ڈیر زیاد ضروری دے ٹول عوامو دا پارا ضروری دے.
دا پاکستان پسیر دا نڑی نور هیوادونو کې د کرونا وایرس واکسین لګول دوام لري. د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د اگست تر شپږمې پورې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس واکسین 3.3 کروڑ خوراکونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې کې شامل هیوادونو نیمایي آبادی واکسین شوې ده. د اروپایي کمیشن ویاندې ډانا سیپنټ د جولای اخري اونۍ کې ویلي ول چې په یورپ کې 2.25 میلیون کسان په مکمله توګه واکسین شوي دي. کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې موندل شوی و چې روسو بیا د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شو. د وایرس د مخنیوي لپاره په ملکی سطح حکومتونو بیلابیل ګامونه پورته کړي او په نړیواله کچه هوایی، ریل، سړک یا د سمندر له لارې سفري محدودیتونه هم لګول شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر امل ولی خان ویلي چې په سیمه کې د امن د غوښتنې له کبله ورته دړکې ورکول کیږي. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر عبدالله قاسی مړې موندل شوی او په ملکنډ کې د ګوند په یو بل غړي رازق جان اډوکیټ په یو وسلوال برید کې ټپي شوی. بلخوا حکومت وایي په سیمه کې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي. شاهین بنیری اورو.
په داسې حال کې چې په سیمه کې د امنیت وضع اندېښنې راولاړې کړې دي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د دړکو او ګواښونو سره مخ دي. نوموړي د اګست په 4مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل داسې یوه ورځ نه تیریږي چې هغه ته ګواښونه نه کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغه د مذهبي سختدریزو په نښه دی او د ګوند په غړیو یې بریدونه ترسره کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر سردار حسین بابکو ویل چې ریاست د هغوی د ګوند مشرانو او غړیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
ټلیفون نم کیږي اوم دغه سې کاسي سې بو اغوا شه زمنګ د پټای مشر او بیا لاش مونږ ته ملاو شو اوس ولکن دې لکم راځي جان سې باندې عملو شو او دا ټول مری مونږ خو هغه خلک چې مونږ یوي یوي جلسې نش پېته شپې ته لاش نه پور تکړي دي خو مونږ د امن خبره پرې خو نه ده. جرم زمنګ داري چې مونږ د امن خبره کو چې بای جمعه تون مروانه وای، مدرسې مروانه وای، پولونه مروانه وای، ټارګټ کیلینګ مکو وای. حکومت په دې خبره پویم چې دا عوامي نشته پټای بیانیه چې دا غد امن ده اس من پتی خبر نه پویږي چې دا حکومت دهشتګرد سره ولړل لیک ولس سره ولړل د ولس خو مطالبه دا ده دا ون سره تعلقات ضرور ولای جنگونه دیني فسادونه دیني.
په پیښور کې د بچا خان مرکز د شمیرو تر مخه د کال 2015 راهسه تر اوسه د عوامي نېشنل ګوند خواوشا زرغړی او مشران په وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي. په دوی کې د ډیرو بریدونو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده. آیا په بلوچستان کې د ګوند یو مشر عبد الله قاسی وجنه او په ملکنډ کې د ګوند په یو مقامی مشر رازق جان اډوکیټ وسلوال برید په عوامي نېشنل ګوند د بریدونو یو بل پړاو دی؟ په دغه اړه په پیښور کې میشت خبریال او د انګریزي ژبې د ډان ورځپاڼې ایډیټر اسماعیل خان وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او هدفي بریدونه ترسره کیږي، خو د عوامي نېشنل ګوند په غړیو د وروستیو بریدونو نه خو چا ذمواري قبوله کړې ده او نه داسې څه ثبوتونه رامنځته شوي چې ګنې عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا د وسلوالو ډلو په نښه دی. نوموړي په سیمه کې د امنیت په اړه نور اویل
تاسو وګوره نو زما خیال دی پرسه کال او د دې کال چې کوم عدد او شمار راغلی دی نو د هغې تر لاندې تقریبا 42% اضافه شوې ده په بریدونو کې او په حملو کې، او خاص کر د میاشت وري ملک تاسو وګوره نو نور هم په دې کې توندواله راغلی دی. په خیبر کې اوسه پورې دا رنګ چې تنوع شوې په خیبر کې هم داسې دوه درې پرله پسې درې ورځ کې بریدونه شول. په شمالي کې خو لا روان اوس په جنوبي وزیرستان کې هم ډېر په هغه سره نو هغه نه معلومېږي داسې چې حالات خرابې رخت روان دي.
عوامی نشتلګون د اګست په شپږما په یو بیان کې ویلي چې که ریاست د دوی د غړیو حفاظت نشي کولی نو دوی به بیا خپل بندوبست کوي. په عین حال کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا لانګو هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د عبیدالله قاسی په وژنه کې ریاستي ادارې ککړي دي. نوموړي د زیارت په ورځ په کوچلاخ کې د عبیدالله قاسی د جنازې د مراسمو نه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې اغواکار به زر وپیژني او د قانون منګولو ته به یې وسپاري.
لانگو وای چې موږ قاتلان په ګوته کړی دي او تر هغو پورې به ډېر زر ورسیږو. په څو ورځو کې به تاسې وګورئ چې د دوی په ضد به ډېر غټ عملیات وسي او ستاسو د ټولو و مخ ته به حکومت چې کوم ګامونه پورته کوي هغه به ښکاره سي.
په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه مو د صوبې د اطلاعاتو د وزیر کامران بنګش سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د اګست په شپږمه مرکزی حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې پریکړه شوې چې په افغانستان کې د بدامنین وروستو بعد د پنجاب او بلوچستان په پولو باندې ځانګړې کمیټې فعالوي چې امنیت به یقیني کړي. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره به د ترهګرۍ ضد قومي پلان کې ځینې بدلونونه هم کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د حکومت اطلاعاتو رسنو مرکز مشر دوا خان مینپال پرون په کابل کې وژل شو. د افغانستان کورنو چارو وزارت د مینپال وژنه تایید کړې. وسلوالو طالبانو یې ذمهواري قبوله کړې. مینپال پرون د جمعې د مونځ په وخت یو ځایي جومات سره نږدې په ډزو وژل شو. د مینپال په وژنه په افغانستان کې دننه او بهر خواشینی څرګنده شوې. تفصیل په دې رپورټ کې. د افغان حکومت ته رسنو د مرکز مشر دوا خان مینپال پرون د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی رسنو ته پاستولی پیغام کې ویل چې وسلوالو مخالفینو دوا خان مینپال د جمعې د مانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جومات ته څیرمه په ډزو وژلې دي. ښاغلی ستانگزی ویل له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو ترهګرو نن یو وار بیا په یو بزدلانه عمل لاس پورې کړ او پر وطن مین یو مبارز ځوان چې د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې ولاړ و د حکومت د رسنو د مرکز مسؤول دوا خان مینپال د جمعې د مانځه پر مهال د کابل ښار د اوومې ناحیې اړوند سیمه کې وژلو. ښاغلی ستانگزی دا نه دي ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوي دي او که نه. وسلوالو طالبانو د مینپال د وژنې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان ذبی الله مجاهد رسنو ته په استولي پیغام کې ویلي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وژل شوی دی. دوا خان مینپال څو میاشتې وړاندې د حکومت د رسنو د مرکز مشر ټاکل شوی و. له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویان و. ښاغلی مینپال د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالۍ له دندې استعفا ورکړه او په ټاکنو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسی جرګې چوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرې دنده هم ترسره کړې او د څو کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس پاتې شوی. ښاغلی مینپال دغه شان په سویلي ولایتونو کې د آزادی ریډیو د خبریالۍ دنده هم ترسره کړې وه. هغه شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و. د مینپال یو نږدې ملګري نثار صالح وویل چې هغه د امن لپاره کار کول او د سولې پیغام یې رسول غوښتل.
ښاغلی مینپال د دې وطن له هر لویشت سره د دې وطن د انسان لپاره یې همیشه د ښې ورځې توقع کوله. هغه نه داسې یوازې د شاعر و، یو لیکوال و، ډېر روشنفکره انسان و. مګر په کورنۍ کې هغه د انسان او ټولو ازادیو ته ډېر احترام کوي. مینپال صاحب خپله پر انساني ازادۍ باندې ایمان او باور درلود. یوه لمن اولادونه یې تر شا پاتې کوله، دوه زامن، درې لوڼې. مجموع کې د وطن بحثونه کوله. همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو اطرافو پورې باید د وطن مینه ورسېږي، د خلکو سره ډیالوګ وسي. یوې غریبې کورنۍ سړی و چې خپل کور یې نه درلودې، همدې کاته چار کیس په کرایې په کور کې اوسېدی.
ښاغلی مینپال څو میاشتې وړاندې د یک په نوم د افغانستان له خصوصي ټلویزیون سره د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې د وسلوالو هدف د خلکو یېرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي، باید یره ترې ونه لري. په افغانستان کې دننه او په کابل کې د امریکا سفارت د مینپال وژنه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت شاز دفیر ریاس ویلسن په خپل ټویټر لیکلی چې دا طالبانو لخوا د مینپال په وجل کېدو سخت خواشینی شوې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحې عالي شورا له لورې د غندنې په اعلامیه کې راغلي چې دغه بوستلانه او ترهګره حمله په کلک ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په ښاغلي مینپال دا مرګونې حمله غندلې او په خپل فیسبوک کې لیکلي چې شهید مینپال مبارز قلموال فرهنګ پال تکړه لیکوال شاعر او ښه ژورنالیست وو. نهایت با شخصیت وطن پال او د حساب سړی وو. مرګ یې ډېر خواشینی کړی. د ننګرهار والی او د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل په خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی مینپال د پردی جګړې قرباني شو. ګڼو نورو افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان یې مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنۍ خوبونه ویني نو باید وطني قدرونه ونه وژني. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان مسلم لیگ نون ویلي چې په برتانیا کې د خپل رابر او پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولي. د روسیې لاغې ده چې د برتانیې کورنو چارو وزارت هلته د شپږو نورو میاشتو لپاره د نوموړي لخوا د ویزې غځولو درخواست رد کړي. نواز شریف د 2019 له نومبر راهیسې په برتانیا کې د علاج لپاره هلته موجود دي. په نوموړي د درغلو یو شمېر تورونه دي خو هغه دا ټول ردوي او تر شا یې سیاسي انګیزه ګڼي. نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب د اگست پر شپږمه په اسلام آباد کې به بیړنۍ خبري غونډه ته په وینا کې وویل چې د ګوند رهبر د برتانیې کورنۍ چارو وزارت ته پر طبي بنیادونو د شپږ میاشتو لپاره د خپلې ویزې غځولو لپاره درخواست لیږلی و چې هغوی د ځینو اعتراضاتو په درلودلو سره د اگست پر پنځمه رد کړ.
میا نواز شریف د خپل ویزې د غزیدلو لپاره درخواست جمع کړی وو. د برتانیې کورنیو چارو وزارت پر هغه اعتراضات وکړل او نوموړي ته ولیکل چې د دې اعتراضاتو د ځواب لپاره تاسو د آبادکارۍ جرګې ته اپیل کولی شئ. د نواز شریف وکیلانو هغه اپیل جمع کړی دی تر څو چې دا قضیه د آبادکارۍ په محکمه کې روانه وي. تر هغه وخته د کورنیو چارو وزارت پریکړه غیر موثره ده او په برتانیا کې د نواز شریف قیام قانوني ګڼل کیږي.
بلخه د پاکستان حکومت د برتانیې لخوا د نواز شریف د ویزې نه غځولو پریکړه هرکلی کړي او ویل دي چې هغه باید پاکستان ته راسي او د خپل مقدماتو دفاع وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د اگست پر پنځمه لدې پریکړه سمدستي وروسته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نواز شریف ناروغ نه و او په دروغ ویلو سره د برتانیې ویزه اخیستې وه.
پاکستانی ټولنې د پاکستان حکومت او د پاکستان ولس د برتانیې له حکومت غوښتنه کوله چې تاسو داسې خلکو ته پناه مه ورکوئ چې هغوی په لکونو او کروڑونو نه بلکې د اربونو روپیو په درغلیو کې ککړ وي.
فواد چودري زیاته کړې چې په برتانیا کې د پاکستان سفارت نواز شریف ته د سفر کول موقتی کاغذات جوړولای سي چې هغه پاکستان ته پراتک سره یو ځل بیا زنداني سي او پر ضد یې جوړ سو مقدمو ته مخامخ سي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون مشران وایي چې رهبر اوس هم په برتانیا کې تر تداوی لاندې دی او نسي کولای چې په داسې حالاتو کې پاکستان ته سفر وکړي. د علاج په غرض تللی نواز شریف د 2019 کال له نومبر میاشت راهیسې د برتانیې په سر ښار لندن کې اوسېږي. د برتانیې حکومت هغه ته هر شپږ میاشتې وروسته ویزه ورتمدیدوي. د نوموړي د پاکستاني پاسپورټ موده د 2020 کال په فبروري میاشت کې پای ته ورسېده خو د پاکستان حکومت بل پاسپورټ ورنکړ او پر ځای د برتانیې له حکومت غوښتنه وکړه چې هغه دې له خپل هیواد څخه وشړي. د پاکستان پخوانی سفارتکار او د نړیوالو چارو پوه ډاکټر همایون خان وایي چې په عمومي توګه دا ډول قضیو کې اپیل منل کیږي.
زما په خیال کې دا اپیل عموما اکسپټ کیږي. دا د نورمال د دې رول دی یو خو ډیر وخت پې لګي او نورمالي دی په نون ریزیدنس او سنز او ویریس ریزنز دی کین سټیل ډو اٹ.
ډاکټر همایون خان زیاتوي چې د ویزې منسوخېدلو په صورت کې نور هیوادونه هم له نواز شریف سره مرسته کولای سي. لکه د پوینا یو وخت چې سعودي ورسره کړی و. د قانوني چارو پوهانو په وینا نواز شریف په برتانیا کې د پناه اخیستو لار هم لري خو د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو بیا دا ګنګوسي رد کړي چې ګنې نواز شریف په برتانیا کې سیاسي پناه واخلي. د ګوند ویاندی مریم اورنګزیب د اگست پر شپږمه په خبري غونډه کې وویل چې نواز شریف په ګډون د ګوند د نور مشرانو پر ضد د درغلیو بې بنیاد مقدمه جوړیږي خو یو هم نه د قرباني ثابته شوی. نوموړي زیاته کړه چې کله د نواز شریف صحت ښه شي نو پخپله به پاکستان ته راسي. نواز شریف د 2019 کال د نومبر پر 19 نیټه له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې لاهور های کورټ تر دې درې ورځې وړاندې هغه ته له هیواد بهر د درملنې کولو اجازه ورکړه. د نواز شریف صحت هغه وخت مخ په خرابېدو او د ډاکټرانو یو سرکاري بورډ هم د دې تصدیق کړی وو. د لاهور هایکورټ له پریکړې وړاندې اسلام آباد هایکورټ هم د اکتوبر پر 9 پر طبي بنیادونو د هغه عبوري ضمانت وکړ او د الازیزیا سټیل ملز په نوم یوه مقدمه کې د نواز شریف سزا د 2 اونیو لپاره وځنډول. په دې مقدمه کې د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال د دسمبر پر 23 نواز شریف ته د 2 کلونو بند او جرمانې سزا ورولې وه. پر نواز شریف په پاکستان کې د درغلي یو شمېر تورونه دي. پاکستان سپریم کورټ په 2013 کال کې نواز شریف د پارلمان له څوکۍ نه اهل کړ او د احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي په اړه 3 مالی قضیې وڅېړي. دا ډول نوموړی چې هغه وخت په 3 ځل د پاکستان د وزیر اعظم پر چوکۍ ناست و له دندې لرې کړل شو. نواز شریف تل په درغلی کې د ککړتیا تورونه رد کړی دي. نوموړی تور پوری کوي چې د پر ضد جوړې شوې مقدمې سیاسي انګیزه لري او د پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د عدالتونو پر ججانو د فشار له کبله هغه ته سزاوي اورول شوي دي، خو پوځ او استخباراتي ادارې له دې تورونو انکار کوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزي حکومت هم وایي چې هلته عدالتونه آزاد دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا زمیدارانو سازمان وای دوی د صوبې حکومت او متعلقه چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د صوبې زرعي ځمکه د پرهایشي سکیمونو یا کاروباري مرکزونو کې نه بدلوي. په تیرو 100 کلونو کې د خیبر پښتونخوا په زیاترو علاقو کې ګڼ نوي رهایشي او مرکزي کاروباري مرکزونه جوړ شوي چې پکې د مردان اسواد ضلع هم شامل دي. زموږ همکار فرخنده اسد په دې رپورټ کې په دغو 2 ضلعو کې په زرعي ځمکو د رهایشي او کاروباري زینو د دو وجوهات معلوم کړی دي او راټول کړی دي. راځي چې تفصیل په دې رپورت کې واورو.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې پر وپاڼه ورکل شوې دي چې د دغې صوبې زرعي ځمکه څه باندې 43 میلیون ایکړه ده چې د صوبې د خالص کورنی پیداوار یا جی ډی پی د 10% نه زیاته برخه جوړوي او د دغې وپاڼې تر مخه د صوبې د 90% نه د زیاتو خلکو روزګار ورسره تړلی دی. خو د صوبې زمینداران او کاشکاران وایي په خیبر پختونخوا کې زرعي ځمکه په کمیدو او رهایشي او کاروباري ځایونه په زیاتېدو دي. د صوبې د زمینداران د سازمان انجمن کاشکار ران مشر نعمت شاه روغانی د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل دوی دا مسله 100 وارې متعلقه حکومتي مشرانو سره شریکه کړې ده چې په دې اړه د قانون سازي وکړي.
دلته اوس تقریبا چې کومه قیمتي ځمکه ده، هغې فصل کو، غلې کو، چکندر کول، تماکو کول، سبزی کول، جوار کول، غنم کول، هغه ټول چې کوم د ټونشپ او د کورنو بلډینګونه جوړې نو هغې دوه نتیجه زما خیال سره چې دې وخت کې تقریبا 50% زموږ رقبه د دغه چې کوم ده د خیبر پښتونخوا
د سوات مټی تحصیل د میونسپل انتظامی یو چارواکی رضا شاه د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل په سوات کې په زرعي ځمکو د کورونو او ټاونشپ جوړولو بندیز لګول شوی نو ځکه خلک د سیند پر غاړه هم کورونه او یا مارکیټونه جوړوي. دا چې په یو علاقه کې د ټاونشپ جوړولو د سرکاري اجازت اخیستو څه طریقې کار وي او آیا واقعي هم زرعي ځمکې په رهایشي سکیمونو او یا د کاروباري مرکزونو په جوړولو کې استعمالیږي په اړه د سوات د پرمختګ د سرکاري ادارې یا د سوات ډیولپمنټ اتارټي د منصوبه بندۍ اسیسټنټ ډایرکټر رحم زیب د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل رحم زیب دا هم وایي په 13 کلونو کې په صوبه کې داسې ګڼ کاروباري مرکزونه او رهایشي علاقې جوړې شوې دي چې زیاتره پکې دوی غیر قانوني ګرځولې دي. بلخوا د مردان د ډیولپمنټ اتارټي یو چارواکي ولایت خان د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې داسې سکیمونو او منصوبو مخه ونیسي چې پکې زرعي ځمکې په رهایشي ځایونو کې بدلېږي. د خیبر پختونخوا 80% آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسېږي. دا چې د آبادۍ زیاتېدل هم د زرعي ځمکو په رهایشي یا کاروباري ځایونو کې د بدلېدو یوه وجه ده. په اړه د سوات د ډیولپمنټ اتارټي د منصوبه بندۍ اسسټنټ ډایرکټر رحم صیب وایي د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې پر وبپاڼه د ورکل شوو معلوماتو له مخې د صوبې د څه باندې 13 میلیونه اکړه زرعي ځمکې 2% ځنګلات جوړوي او پر 23.90% فصلونه کرلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د لنډو خبرونو. راځئ چې ورته غوږ شو. د خیبر پختونخوا صحت محکمې په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس واکسین مرکزونو د زیاتولو فیصله کړې. د صوبې د صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغۍ مخنیوي څانګې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي ضلعو کې هم د کورونا وایرس واکسینو لپاره پوره انتظامات کړي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د رحیم یار خان کې د هندوانو مندر برید کې د ککړو کسانو په سمدستي توګه د نیولو عمل کړی. د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ دوه کسیزه جرګې پرون د رحیم یار خان د مندر پیښې اسخود نوټس اوریدنه وکړه. بلخوا پرون په قومي اسمبلی کې په متفقه قرارداد کې د پیښې غندنه وشوه. د اگست په 15 د پنجاب رحیم یار خان په بونګ نومي کلي کې ځینو بلوګرو د هندوانو په یو مندر حمله وکړه او زیان یې ورته ورسو. پاکستان مسلم لیگ نون ویلي چې په برتانیا کې د خپل رهبر او پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولې. د مسلم لیگ نون ویاندي مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کې وویل چې د ګوند رهبر د برتانیې کورنیو چارو وزارت ته په طبي بنیادونو د شپږو میاشتو لپاره د خپلې ویزې غځولو درخواست لیکلې وه چې د ځینو اعتراضاتو په بنیاد غرد کړ شو. هغې وویل د نواز شریف وکیلانو اپیل جمع کړی. وزیر اعظم عمران خان پرون د پاکستان د پوځ له مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره د پېښور کور هډکوارټر دوره کړی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو ادارې په بیان کې ویلي چې د دورې پر مهال عمران خان ته په امنیتي صورتحال په پاک افغان پوله امنیتي ګامونو او په زمشو قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي منصوبو په اړه معلومات ورکړل شول. چارواکي وایي د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج په بشپړ ډول د وسوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. د دغه ولایت یو چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه کنګ ولسوالۍ ونیوله چې د مرکز زرنج ښار 30 کیلومتره کې پرته ده. او د امریکا پوځ او د نړۍ اووه ستر هیوادونو سازمان G7 د اګست په 6 په ایران تورو لګو چې د عمان په نړیوالو اوبو کې په یو ټینکر د تېرې اونۍ په حمله کې لاس لري، خو تهران په برید کې د لاس لرلو نه انکار کوي. لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تورتمونه. دا اونۍ په پاکستان کې په میلیونونو خلک له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روغ دي. دې ته مونږه دا پروګرام ځانګړی کړی دی. د دې اونۍ د درملنې او بیا رغونې لپاره په حکومتي او شخصي کچ بیلابیل مرکزونه جوړ شوي دي. دا مرکزونه له مودو راهیسې په نشو د روغدو کسانو درملنه کوي، خو په عین حال کې دوی خپله هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د دې اونیزې خپرونې په دغه برخه کې په پاکستان کې د دا ډول ځینو مرکزونو د فعالیت او اغېز په اړه بحث شوی دی. دا خپرونه هر اونۍ د ستاسو لپاره مچا اعظمي جوړوي. وروسته بل هفتوار پروګرام سازونه زنځیرونه هم لرو. راسره اوسه.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روږد کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث واورئ.
په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. پروان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغېز په اړه بحث واورو. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږدو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږدو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړنې سره سم په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د په وینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې څه باندې 8 لکه کسان په نشو بوخت دي، خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي، نو د هغه په خبره دا شمیر تر 300,000 یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړي وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو ان او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغي مطابق سره يم کوم چې یو ان او ڈی سی سره زه الډی ټرینر هم يم. نشخو ډیر زیاته تیزی سره روانه ده، زمنګ پاکستان کې 67,00,000 کسان په دې کې افیکټ دي، نو دا ډیټا موږ سره اندر ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیات تر چې کوم ګورنمنټ دي، مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی، لکه زه د خپل سنټر والی سره خبرو کوم په یو میاشت کې د 100 نه زیات کسان زنه شم ساتلې، داسې کنور سنټر ته ګورنه سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روږدو کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6,000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نورو مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول، نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بېوزل نشانو وړیا درملنه کوي، خو د نورو لخپلوانو یوازې د هغوی د خوراک څښاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم غړې له 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمېر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته و، خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی لستون سره مخامخېږي، خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي. اخو د سواد د بټخیلی او څلويش کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملین لپاره تللی وو، خو تر څو میاشتنی درملین وروسته یې همالته کار پیل کړ. نو موړی په دیاړه وای
د دې موږ سکه لا درنه استونه درنه شوې ولا بالکل زمو کومل تي کوم او دا غي نه پاتې بیا کم دی نو بس بیا دې سره وسارو مو پاتې وسارو مو بس هغه دې سره خو دې دې ما له تنخ ما خام ولا غوا او با تنخ ما نه وسو سګي ما نه بس ته په ته په دې نو ته باندې پس زمو بیا کول ته چټای باندې ولې ما دې لري دې کنه او نو بس اوس پیم دل دې نو راځم دل تیم دل ته زه د دې لو کارم کوم د دې بمبو دې او ګور باندې اون دې دې کوم جنریټر هم کوم شاپه مولا چلو ما چې مال سمخه راځي ان شاء الله به امکان کوم لري شي کولای شو.
پر پېښور سربیره په یو شمېر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روږدو کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهابلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو د درملنې او بیا بحالي مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګونو کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملنې سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10,000 کسان دلته علاج شوی دي او 2,500 کسان ته موږ هنر ورښولی دي
او په سوه انسانان د دې استفاده خسته د جوړ سوی دی. نو دا زما بیسک چې ولو د سپورت سره می تعلق لو نو په دې باندې زمر زمو دی خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټری چور کوي, یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان له سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي, او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیرې مندې په دې باندې خواري سوي دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول. نو د دې لپاره موږ دا اداره خلاصه کړله چې دا ټیم 2500 کسان پکې موجود دي. دا کرونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه, د ایران هم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپل ولې زموږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې دا کرونا وایرس څه مسله ده. نو زموږ سره د پاکستان مریضان دي ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړي سر 15000 روپۍ ورڅخه اخلي. خو دغه په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم, کونسلنګ کوم د دې لپاره ډیر ضروری دی او د لیز موږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټه به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې د دې موږ علاج ورکو دا په دې باندې نه کیږي چې خلک په کور کې وتړي په ځنځیر وتړي یا دوی ووې یا دوی وډبې. دا د زړه د شوي خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. کچیر موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو موږ کورونه خرابېږي. نو موږ چې د دې ظلم څخه خلاص کړی دی په کور کې په ځنځیران تړل سوي موږ دا کور سره چې موږ توې موږ ورسو جنرال ولو د لیز ځنځیران جن خلاص کو علاج وکړو. د کله بلډ پریشر کښته سی کله بدن ډیر شدید درد کوي, یعنی قسم قسم ناجوړی دی. هغه ډاکټر دا دی د ناجوړی په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي. د لیز مش خپل اکسیجن او ارس سامان د لیور ته اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ دی دماغ ته تاوان رسیدلی هغه د درو میشه تر شپږ میشت کولی چې سایکټرست ګوري دی چې هغه څونه ګولې ورلی چې دای کابوسی نو دای بالکل برابر سکور ولاته پلاس ورکو. لیکن عام د منشیاتو عادي کسان چې د صرف دی میشته پر راځي او برته ولات خپل کورو ته سجون کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوي کمپاینونه هم چلوي چې یو ډرګ فری ملکند یا له نشو څخه پاک ملکند دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وای چې د دوی سیمه ته آیس نشه ورغلې و او په ځانګړي توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو نو دوی له نشو څخه پاک ملکند په نوم کمپاین پایل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس سټی دا نه ویني د ملکند را انټر شو بلکې د پورا صبح تا نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې اورې پته دې د طرف ته راکېدل او دنی دغه ورکو چې دغه سره سره ډېر ډېر ورشه یو شی بل څه غوړه غیر هغه شاته خطرات نه هغه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمون ته ځین کې چې دغه مخنیوي په کار دی او بل کم نشین چې زړې زمانه نه روانو او نوی نوجوانان ته چې مختصله ورس ډېر پته دی.
سپینګل ځاتوی چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بل خو په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي چې تر دې دمه د څه باندې 1415 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې راغلي نوجوانان خپل یار او مشران نو هغه ته لګره تبلیغیان او خبره قاعده دروازه ته کوو داغو اړې باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې چې دا دوه علاج مو وغیرہ کو او دې ځوان تر څو پاتې شي. کور مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن رسول دو علاج معالجہ کول دو دوا کا پڑے منس کی پیسن میسن مسلے دار سے زمون تنظیم پہ رہی.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و. نو د یو پولیس افسر په مشوره دې کار ته وژه ورکړه او په 2019 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښېښود.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو هغه سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناور باندې کار کوم چې د لاوارث زناوري دوی په مازور شو ما بده پټای کوله. نو اجاز خان سر زما شعر و ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر و ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه یو فلاحي سوچ ولري. نو ما ورته وویل چې زه داسې لاورس ځناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه هم ایک ته د خدای پاک مخلوق دی، خو کم خلک چې نشې کوي په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي، دې خلکو ته نوی ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه لا 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي، خو د شاوخوا 400 ناروغانو خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درج کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای سي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسې چې هغه نشو ذهني طور خراب کړی وي، او یو قسم داسې خلک چې هغه نشو فزیکل نقصان وته هغه تر سوالي. نو کوم خلک چې فزیکل خرابي هغه سنور میشته چې دغه د پر ډیوریشن دی، او کوم چې ذهني خرابي لکه ماتره دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی، دغه زما تر سوار میشته وشوي چې هغه ذهني خراب دی، نو فیملی وایي چې هغه باید د تاسو سره لابي.
په نشو درورت کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي، نو بل خوا دوی خپل هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمونږ د دې نوی ژوند ادارې د وچینا د میاشتې 400 روپۍ چې کم دی دغه د نشید توکو روکتان کیږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږ د میاشتې 400 روپۍ نقصان ورکوو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته وه چې زما عزت به پکې نه، زما بچو ته به پکې خطرې، زما سر ته به پکې خطرې. زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډزې شوې دي، خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زموږ د ادارې نه په سلګونو خلک ښه شوی دی، وطنه دی، خپل روزګار کوي، خو د حکومت تر طرفه تر دې دمه موږ سخت قسمه پاملرنه نه ده کړی. شي حکومت ته موږ سپورټ کی، زموږ نه دا وطن پاک واړي، مال دې وسایل لای.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسي خیر شګړې څنګه مرستيال مشر خالد اقبال وای چې دوی خپل یو ولس داسې مراکز لري چې حالت په نشو د روزو کسانو درملنه کوي.
زموږ بعض سنټر یې داسې چې کل کسان ته یو خراج داسې چې ډېر خراج داسې چې شل راځي درې میاشتې څوک یو نیمه میاشت پاتې کېږي، خو اتمان نه راځي درې میاشتې. دا زموږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کې زموږ پولیس هم دغه باندې مرسته باندې موږ اپریشن کوو. سټریټ وغیرہ ډېر ښه کوي هغه بیا موږ دغه سې بهاله مرکز بوجو علاج دوايان خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو درور د کسانو آبادی پر تله ډیر کم غني. دا غوي په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نوري زیات کړي. د دې ونی تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکي ونی کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپو سره مرکه واوري چې لکنون راهیسې په نشو درور د کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وبپاڼي او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوس وخت شوی زموږ د افتوار خبرونه سازونه زنجیرونه. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امنیت وضع خرابېدو او د وسلوالو ډلو د کاروایانو وروسته سندرغاړو او هنرمندانو ته په ورپېښو خطرو او بندیزونو خبرې کوو. دا خبرونه د تاسو لپاره شاهین بنیری تیار کړې. راځي چې واورو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په هنر او موسیقي د بندیزونو پاړه په دې ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امنیت د وضع خرابېدونکو وروستو سندرغاړو او هنرمندانو ته په ورپېښو خطرو او بندیزونو خبرې کوو. له افغانستان د نړیوالو او امریکایي ځواکونو د وطنونو وروستو یو ځل بیا وسلوالو ډلو خپل هلې ځلې پیل کړې دي او موسیقاران او هنرمندان یو ځل بیا د ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي. وسلوالو طالبانو په کندهار کې نوموړی ټوکمار نظر محمد خاشه ځوان هم په بې دردۍ سره وژلې دي، چې له هغې نه وروستو د فن او هنر سره د تړلو خلکو بې یقینۍ لا ډېره شوې ده. په کابل کې میشت نوموړی سندرغاړی بریالی ولی وایي چې د تیرو دوو لسیزو راهیسې د کډوالۍ ژوند تېروي او روانو حالاتو د لا نورې ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړی دی. نوموړی وایي په افغانستان دننه د هنرمندانو او موسیقارانو لپاره د ژوند تیرولو امکانات راټیټ شوي دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرستې نه دي شوي.
اول ډېر خوشاله شو چې راغلو چې هنر لږ آزاد شو افغانستان، خو په دې وخت کې همدا اوس باندې خبرې کوم، پونګه دنیا ډېره لنډه تنګه شوې ده. لکه هغه هنرمند چې په کندهار کې کومیدین هنرمندو خاشه وویشتل شو، نو زمونږ به څه تمه وي بچانه؟ پېښور په مونږ لاره بنده کړې ده، ایران په مونږ لاره بنده کړې ده، نه پوهېږم هنرمندان به څوک وي دلته.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشر رضوان منور وایي چې دوی سره په ټولنه کې د ختیځ افغانستان خواوشا شپږ سوه هنرمندان رجسټر دي. نوموړی وایي که حالات نور خرابېږي نو ړومبې گزار به په موسیقارانو او سندرغاړو کېږي. د رضوان منور په وینا ډېرو سندرغاړو هنر ته شا کړې ده او د ژوند تېرولو لپاره نورو روزګارونو ته لاس اچولی دی.
هنرمندان در بدر و فقا برباد داده فقر در بدبختی و سرا استنگ و سرا در بیکوری سرا در دوله گیتم در سرا لاس و دریوان و اونو سبا در حالات گیا تکرارم افغانانو بندی خاصکا ببختانو بندی غلی دی در بید لاس کنید پارا نوچ هم رفت کرده اونو سو گیتا از شوی دی نوچ هم تلاس بر کرده اونو بیور کرده تعداد خوی تقریبا در اینجوس اونو در شپک شو بوده چطبی که مختلف کتا گورید چراوی دومین سندرواری موزیشن یا نوازندگان دی دا تقریبا ملک سر بودی طولانه که هم شمول دی هنرمن یا هنرمندان یا فنکاران یا موسیقیکاران دا بریدیسا خلید دی سوی چا دیسا نوی کرنو دا چالا سور کرد یا نوی وطور کهی دکر با دی حالا سو که نمری خلید داری چه دا با بی کورکی دی بی سرپانکی دی با بیت بستون دی و تقریبون مخابش
په افغانستان کې د خراب امنیت او وسلوالو ډلو د هلو زلو له کبله یو شمیر سندرغاړي هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو او حکومتي ادارو نه مرسته وغواړي. بریالی ولی وایي د خوشحالۍ موقع کمی شوي دي، خلک پریشانه دي او داسې ادارې نشته چې د هنرمندانو د سر حفاظت وکړي او یا یې مالي ستونزې هوارې کړي.
خلک خوشحاله نه دي کنه چې واده وکړي، خلک خوشحاله نه دي چې خپل کوژدن وکړي، خلق خوشحاله نه دي چې خپل محفل نه جوړ کړي. نو موږ به پکې څوک وو؟ ډېر چینلونو کې زما سندرې چلیږي، ولیکن یو رفې ما ته څوک نه راکوي. لومړی زه غواړم چې خپل درخواست ولیکلم او بین المللي دفتر ته دې ملک نه مې راوباسي. نه پکې پیسې شته، نه پکې ژوند شته، نه پکې خان شته، نه پکې د ژوندون څه اعتبار نشته. ما ته ډېر تریزونه را مخ شوي دي په ټلیفونونو باندې چې یا ځان روکته یا ځان وباسه یا ځان
اخواته کې ځان دی اخواته زه غواړم چې خپل درخواست ورکم چې زه او زما فیملی دلته نور په امن کې نه ده.
د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مشر رضوان منور غوښتنه کوي چې باید افغان حکومت، ملګری ملتونه او نړیوال سازمانونه هنرمندانو ته ورپېښې خطرې په پام کې ونیسي او د هنر او هنرمند د خوندي کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. نوموړی وایي نور کله خو به پاکستان ته واوړېد خو اوس ورته هغه لارې هم تړلې پرتې دي.
یا دې وکي دا د ممکن نه لري زما په اندو نظر باندې چې ټول عمر ته پر د وطن د بازار باندې خیر ورځ د سکالې پر وانه د وخت ته پر چرې کړی څه دې سره هم نه سمښتا دا نه د دفاع پر سره لري نه اقتصاد نه اقتصاد د مر اقتصاد کوي چې د دې د نه پر سره شي ان اروپאי وزن تلر شي یا خاص دې زم کورتا پاکستان ته سرحد ته نه یو شي ولارې چارې باندې د ټولینو په دې اکثر باندې څه سمې چې
اوریدونکو دا آواز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بنیری له اجازه ورکې د الله پامان.
پناز ویل بزے مجاڑا دسن تر غاڑا شورا پغاڑا دسن تر غاڑا شورا پغاڑا پناز ویل بزے مجاڑا پناز ویل بزے مجاڑا چراغ کا رشوا تہس دغاڑا چراغ کا رشوا تہس دغاڑا پناز ویل بزے مجاڑا پناز ویل بزے مجاڑا پریشان دل سے تیرا پریش میں دغم زانو من پریش میں دغم زانو من پریش میں چرا نہ لاڑا چرا نہ لاڑا غموں نہ واڑا چرا نہ لاڑا غموں نہ واڑا پناز ویل بسے مجاڑا پناز ویل بسے مجاڑا
نوی کورونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
دا مشال ریډیو ده.